የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘንፈሪም ዳዛዲ ራዲዮይ መጀሌ የወበለኽ ፈራውነ ብላንዲከውም په دې خبرونه کې په کابل او ګردیز کې د کتاب د مخکتنی په دوو غونډو کې شریکې شي د مرسل احمد زئی شیرونه او له هغه سره مرکه وري
زه لکه پسرلی کې وچه ونه د پنځم موسم انتظار باسم
پنځه وړکې حکایتونه او نور مطالب هم لرو د ونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
اطلاعات و کلتور وزارت د فکری ملکیتونو د حقوقی روزنه ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې یو شمیر څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو د فکری ملکیت او کاپی رایټ په باره کې توضیحات ورکړل. د ورکشاپ په پای کې د اطلاعات و کلتور وزارت نشراتي مرستیالې میرمن سیمین حسنزاده وویل چې په افغانستان کې د فکری ملکیتونو د ساتنې لپاره خاص قوانین نشته او په دې برخه کې یوه ګډوډي ده چې مخنیوی یې پکار دی. میرمن حسن زاده زیاده کړه چې د مؤلفانو، هنرمندانو او مخترعانو د آثارو د قانوني ملاتړ لپاره لاره اوارول د هنر او فرهنګ وده چټکوي او د ټولنې له اقتصاد او پرمختګ سره مرسته کوي. د تاجکستان د کلتور وزیر د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا ته د هنري خدمتونو په خاطر د ختیځ تر ټولو غوره ستوري جایزه ورکړه. په تاند وی پاڼه کې لخبار شوی ریپورت سره سم فرهاد دریا په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا جایزه د تاجکستان د موسیقي په دوهم فیسټیوال کې د ګډون په مهال ترلاسه کړه. فرهاد دریا د تاجکستان د موسیقي په جیلو فیسټیوال کې ګډون کړی وو او د دغه هیواد د کلتور وزیر آرام بیکوف د ختیځ د تر ټولو غوره ستوري په جایزه ونازوه. فرهاد دریا د افغانستان هغه هنرمندی چې شهرت یې د افغانستان له پولو ورهاخوا تر ګاونډیو هیوادونو پورې رسیدلی دی. د وزیرستان د تاریخ او ټولنې په باره کې یو تحقیقي اثر خپور شو. دغه کتاب چې ځوان محقق نذیر احمد سهار لیکلی دی وزیرستان وروستی تمځای نومیږي. دغه کتاب چې کابو 300 مخونه لري د وزیرستان د تاریخ او ټولنې د ماضي او حال په باره کې مفصل معلومات او تحلیل وړاندې کوي. او روستای خبر دا چه پا بادغیس که ده دغه ولایت ده اطلاعات و فرهنگ ریاست تا 15 قلم لرغونی آثار وسپارل شول. ده قادس ولسوال سالی محمد بیگ باختر آژانستو ویل چه دغه لرغونی آثار یو بزگر ده قادس پا بوی سیمکی ده ازمکی ده یوی پا وقت ترلاسه کرل او ده ملی احساس به حکومی اطلاعات و کلتور ریاست تا وسپارل. د بادغیس ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس عبدالصبور صبوری وویل چې دغو آثارو کې دوه خټین دیګونه، د مسو څمڅې، د اوسپنیز څراغ تخته، یو اوسپنیز څراغ او د څراغ یوه ګوټکه شامل دي. د باختر آژانس په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې بزګر چې ذکر شوي آثار یې اطلاعات و کلتور وزارت ته وسپارل څوک وو او څه نومېده.
په پرمختللیو هیوادونو کې د کتاب د مخکتنی غونډې تر ډېره حده تجارتي مقصدونه لري، خو زموږ په هیواد کې د مخکتنی د غونډې لوی مقصد د کتاب د معرفي له لارې د لیکوال قدردانی وي. تېره اونۍ په کتابشار کلتوري مرکز کې د افغانستان د ځوان کهول د مخکش ناول لیکونکي نصیر احمد احمدي د نوي ناول جوجو د مخکتنی غونډه وه چې زموږ همکار نورګل شفق ورغلی و او دغه ریپورت یې چمتو کړی دی.
د تیرې سه شنبې په ورځ په کابل کې د کتاب خار په فرهنګي مرکز کې د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدي د تازه چاپ شوی ناول جوجو د مخکتنی غونډه وه. د دې غونډې پرانیستونی وینا استاد نجیب منلی وکړه. د جوجو نثر معیاري وباله او وی ویل
ټولو نه مهم په دغو پاڼو کې چې ما ولوستلې او زما دپاره د قدر وړ خبره د کتاب د ژبې معیاریتوب ډېره دقیقه ژبه یې کارولې ده، ډېرې دقیقې جملې یې کارولې دي، اضافي کلمات پکې نشته، اضافي تعبیرونه پکې نشته. نو دا د ژبې کارونه دا پخپله یو ډېر ستر هنر دی او دغه هنر ته باید په درنه سترګه وګورو او دغه هنر باید وپالو. ټول تاسې لیکوالان یاست، د ژبې دقیق کارول په ادب کې داسې مثال لري لکه د یو مجسمه ساز چې څټک او څوالی کاروي، که چیرې څټک او څوالی سم ونه کارول شي مجسمه نه جوړیږي، د تیږو ډیرې ترې جوړیږي.
استاد منلی وویل چې د ژبې د واحد معیار رعایتول ډېر ضروري دي. هغه د غونډې برخواله یو بل ټکی هم خبر کړل.
د نړۍ په سطح باندې ژبو ته ISO یا انټرنیشنل ستانډرډ اورګنایزیشن یو کود ورکړی دی. هره ژبه په هغه کود باندې پیژندل کیږي. زه نه پوهیږم چې په دې حاضر کسانو کې به څو کسه خبر وي چې د پښتو دپاره څلور کودونه دي. د نړۍ په سطح پښتو شاید په دیرشو لومړیو ژبو کې راشي، مګر که تاسو د پښتنو نفوس په څلورو تقسیم کوي نو بیا هره پښتو په سلم دوه سوه مقام کې راځي. اوس نو باید دا وګورو چې آیا زما دپاره دا مهمه ده چې پښتو وده وکړي، که دا راته مهمه ده چې ماته مور کومه ژبه ښودلې ده زه هماغه لیکم او د هغې د غیر بل چا نه لیکم. دې باندې باید مونږ فکر وکړو. دا ساده مسله نه ده. احمدي صاحب چې کوم کار کړی دی او دغه هم یوه لار ده چې باید ټولې تعقیب کړو، هغه دا ده چې د خپل سیمه ییز لغات کارولی دي، ښه په پراخ پیمانه یې کارولی دي. هڅه یې نه ده کړې چې د ځانه نوي لغات جوړ کړي، هڅه یې نه ده کړې چې د بلې سیمې لغات راواخلي، خپل سیمه ییز لغات کارولی دي. دا په ژبه کې مشکل نه دی. د ژبې جوړښت ګرامر یو دی، لغات د هر سیمې بیل دي. کله چې په لغت کې د ژبې ویونکی داسې فکر کوي چې بل څوک شاید په خبره پوه نه شي، د قوس په منځ کې ورته یو بل معادل ورکوي، او کله چې دغه ابهام امکان وجود نه لري نو بیا هغه د قوس په منځ کې د معنا ورکول ته ضرورت نشته. دی دا خپله د ژبې د غني کولو یوه وسیله ده. که د غزنی لهجه، د خوست لهجه، د پکتیا لهجه، د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د بلخ لهجه، د ارزه چې تاسو راخلئ دا ټول سره واخلو، هر څوک خپلې کلمې لري، هر څوک خپل دانه لري، مګر که د پښتو ګرامر سره وران نه کړو، په هغې سره وران نه شو، فقط د سم او شم په خاطر باندې سره جنګ ونه کړو، نو موږ کولی شو چې معیاري ژبه ولرو، یوه ژبه ولرو، او د ISO دغه څلور ژبې سره یو کړو. خو دا تصمیم تاسو پورې اړه لري. ایا غواړئ چې په څلورو ژبو په دسوم قطار کې واوسئ، او که غواړئ چې په یوه ژبه باندې په دیرشم قطار کې واوسئ؟
د ښاغلي احمدي د دې ناول مرکزي کرکټر جوجو دی چې له یوه لرې ستوري ځمکې او دلته د افغانستان یوې ولسوالۍ ته د څېړنې لپاره راځي. دی د خلکو وروسته پاتې او ناسمو رواجونو ته حیران پاتېږي. نقیب احمد عزیزي دغه ناول د ناسمو دودونو په راپیژندلو کې بریالی وباله.
جوجو ناول بل پر دې بریالی شو چې په ړندو سترګو منلي خراب روایت یې راوښودل او مات کړل. د دې ناول تر لوستنې وروسته پر خپلو ډیرو اخلاقي تشو شرمیږو، او داسې څه ته مو ورپام کوي چې تر دې مخکې مو ورته د عادیوالي په خاطر سترګې هم نه وراړولې.
ډاکټر محب الله ازغم په دې ناول باندې د خبرو په وخت جوجو له بل ستوري راغلې هنداره وبلله چې لوستونکي پکې د خپلې ټولنې عیبونه ویني.
احمدی صاحب غواړي چې د خپلې ټولنې نیمګړتیاوې ټولنې ته او ځان ته او خپل لوستونکي ته وښيي. انسان تر هغې پورې چې په ځان کې ډوب وي خپل عیب نه ویني. انسان د دې لپاره چې خپل عیب وشي لیدلی یا هندارې ته ضرورت لري یا داسې بل چا ته چې عیبونه یې وویني او بربند یې ورته ووایي. په همدې خاطر احمدي جوجو له بل ستوري راولي ځکه ته او هغه هم بیا افغانستان ته او د افغانستان یو کلي ته. زه فکر کوم چې احمدي صاحب دا کار ډېر منطقي کړی دی.
ډاکټر زغم له احمدي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې جوجو څو ځله نور هم له لرې ستوریو ځمکې ته راولي او دغه ټولنه ورباندې لا زیاته وپلټي. د مخکتنې د دې غونډې د یو ویناوال جاوید اوربل په نظر په جوجو ناول کې په ټولنه باندې نیوکې یو نیم ځای مستقیمې دي او د مقالې انداز لري.
احمدي صاحب یو ځای کې وایي چې کچیر د کوچې ژوند ته شاعر خپل د هغې ژوند ته داخل دننه ورسي وي ګوري چې د دې ژوند څومره له سختیو څخه ډک ته وي، او دی هیڅ وخت د هغې د ژوند هغه سم اړخونه بیان نه کوي. یعنې د کوچې ژوند چې دی ډېر له سختیو څخه ډک دی، خو دغه خبره تر ډېره مقالې ته ورته ده. په مستقیم ډول باندې یو چاته داسې خبره کول، زه فکر کوم په ناول کې دا خبره موږ کولی شو، خو له یو بل اړخه په غیر مستقیم ډول باندې مدا کولی شو.
په جوجو ناول کې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې لخذو سره ستم، تعلیم ته اهمیت نه ورکول، صحی اصولو ته بیپامی، د جګړمارو په لاس په لارو کې د ماینونو ایښودل او داسې نور مسایل مطرح شوي دي. د غونډې بل ویناوال مجیب الرحمن محمودی وویل،
لا تر اوسه هم داسې ناوړه او د بشریت ضد دودونه او عقاید شته چې په کولو یې څه چې په یادولو یې هم انسانیت او هم بشریت شرمیږي، چې ښاغلی احمدی تر ډیره په دغه ناول کې ورته اشاره کړي.
داد محمد ناوک د جوجو د چاپیریال لپاره د افغانستان د کلیوالي سیمې انتخاب ځکه مناسب وباله چې په کلیو کې اوس هم ارزښتونه ثابت او سپیڅلي ګڼل کیږي او خلک دې ته حاضر نه دي چې خپلو فکرونو او دودونو ته انتقادي کتنه وکړي. د زیاته کړه
دلته د دې کلی انتخاب ښه انتخاب ځکه و شکل ته اوس تر اوسه ملا د تقدس په سترګه کتل کیږي، او که څوک غواړي چې ساده واوسي او شو واوسي او آرام واوسېږي هغه باید په کلي کې، خدای به دا معنا نه لري نو چې سره د کلي سره کرکه وکړم. د کلي د بدلون لپاره یا په کلي کې د خلکو د بدلون لپاره ښه لاره وه او ښه ټاکنه ده، ځکه سکلی ته موږ ښه سترګه ګورو ښار کې که کوم څه کیږي یا بد کیږي یا کوم چلونه فریبونه څه کیږي هغه د هوښیاري په اساس باندې کیږي. هلته هغه خبرې د هوښیاري له مخې نه کیږي، هلته هغه دغسې میراثي راپاتې شوي دي بېلې دې چې د هوښیاري په تله وتلو څه ښې دي یا بد دي هغسې مو کلکې منلی دي. هلته خالي په چوکاټونو کې خلک ژوند کوي، هلته په چوکاټونو کې اوسېږي، د هغه چوکاټونو د ماتولو لپاره ځان سکلی
خوشحال دورانی جوجو یو داسې کرکټر وباله چې د افغاني ټولنې ډېر مشکلات ورمعلوم دي. د ښاغلي دورانی په قول،
جوجو مې درې ځلې ولوستو باور که ټول مې په یاد یاد کړ، او زه خو وایم چې جوجو کشکې افغانستان کې کاندید شوی وای چې دومره په افغانستان په حالاتو پیدا نو موږ بلسې رایه ورکړې وه چې داسې خلکو ته افغانستان کې ډېر ضرورت وای.
همایون هیواد وویل چې اکثره لیکوال په ټولنه باندې نقد کوي، خو د نصیر احمد احمدی کمال دا دی چې په داسې انداز باندې نقد کوي چې په لوستونکو او د دې ټولنې د ناسمو دودونو په پالونکو باندې بده نه لګیږي.
ننګول بالکل پکار دی او دا یو ډېر مهم ضرورت دی نن سبا، خو دغه ننګول ډېر کله بیا ژبه دومره ستغه شي چې هغه خلک چې پر دغو ارزښتونو ولاړ دي هغه د دې پر ځای چې هغه ترې راواړوي هغه نور هم پر هغو ټینګ ولاړ شي. د احمدی صاحب ناول چې البته مالوستی دی دغه شی شته ده چې دی هغه که څوک ننګوي که پیغور ورکوي داسې فکر نه کوي چې مثال دی باید خامخا کوم هغه لري یا مشکل لري ورسره منی به لکه دغه نورو انتقادونو غوندې چې ژبه ډېره ستغه بیا هغسې نه ده.
د جوجو ناول د مخکتنې د غونډې وروستی ویناوال عارف رحیمی و چې د تلواسي عنصر ته یې د نصیر احمد احمدی توجه زیاته وستایله.
د احمدی صاحب کوم کتابونه چې کوم اندازه ما لوستي یو ښوالی په دې کې دی چې لوستلو ته د سړي زړه ورکاږي او په تلوسه باندې سړی لوستلو ته مجبوروي. کله چې هره صحنه جوړه کړې د صحنې دپاره هغه صحنه سازي ډیره په منطق د او په اسانه لارو باندې برابروي.
له ښاغلي رحیمي وروسته نصیر احمد احمدی سټیج ته لاړ او له ټولو ویناوالو او برخوالو یې مننه وکړه. د اوریدونکو ته زیری ورکړ چې د یو بل ناول په لیکلو یې شروع کړې ده چې په هغه کې به مرکزي کرکټر یو زرګون وي چې د مختلفو کسانو جیبونو ته ځي او د خلکو د ژوند رازونه ورمعلومیږي.
په وروستیو ورځو کې په ګردیز کې هم د یوه تازه چاپ شوي کتاب د مخکتنې غونډه وه چې داود تپان ورباندې دغه ریپورت برابر کړی دی.
یو ځوان چې په خپل د خطاطۍ هنر لري او لامدې لارې خپل ځان او کورنۍ بسیا کوي، خو ترڅنګ یې طنزي شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه طنزیه شاعري په یوه ټولګه کې چاپ کړې. غلام طاهر افغان خندرویه څېره ده. په پکتیا کې ادبي ناستې او بانډارونه پرې رنګین وي او په هر چای خندا لورېږي. ښایي همدا علت وي چې طنزیه شاعرۍ ته یې مخه کړې. د همدې تناس شاعر شعري ټولګه هم دا دی له چاپه راووته او اوښتون کلتوري ټولنې د افغان د لا هڅونې په موخه د کتاب مخکتنې غونډه جوړه کړه چې پکې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد عارف الله حق پرست وویل،
خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه په نامه کتاب کې چاپ شوی دی. د نورو طنزیه شاعرانو له شعرونو سره یې توپیر په دې کې دی چې ډېر روان، سلیس او په ځانګړي ډول په کلیوالي لهجه لیکل شوی دی. داسې لهجه نه چې له معیاره وتلې ده، بلکې داسې چې هر څوک پرې پوهېږي. موضوعات یې کلیوالي او د هر چا په ژوند پورې تړلي مسایل دي. داسې ستونزې دي چې تر اوسه پورې هر څوک ورسره مخ دي، ولې هغه ډول چا نه دي یادې کړي لکه ښاغلي طاهر افغان چې د ټول پورې ریشخند په خوږو لړلې او مخ ته یې وړاندې کړي دي. زموږ په ښوونځیو کې د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ اړیکې تل خړې پړې پاتې شوې دي. په دې ترڅ کې زده کوونکي زیاتره وخت د ښوونکي لخوا ویل کېږي، ولې کله ناکله شاګرد هم په غیرت کې راځي. ښاغلي طاهر پر دې خوشګوارو تعلقاتو داسې رڼا اچولې ده. پرون یې بد بدو واهه زما جانان پلخت و، ښوونکی وهلی و لنګي ته پسیکل. د همدې غزل په یو بل بیت کې شاعر بې رنګدانه جرأت کوي او د محبوبې د پلار په سادګۍ ریشخند وهي چې دا د عاشقۍ په جهان کې ډېر لوی خطر دی چې یو عاشق یا شاعر یې په غاړه اخلي، ځکه داسې خبرې د ده عاشقۍ ته د معشوقې د پلار لخوا جدي خطرونه پیدا کولی شي. دی وایي: محبوب دا ستا پلار هم عجیبه غوندې انسان دی، محبوب دا ستا پلار هم عجیبه غوندې انسان دی، بل ورځ یوازې ته غزنی ته پسیکل.
حق پرست دی د یو ښکلي تناس په نوم راپیژني او وایي چې د کتاب د نوم په اړه یې پخوا نظریه بدله وه، خو اوس چې کتاب او شعر ولوست نو ډېر داسې څه یې پکې پیدا کړل چې هغه ستونزې یې ترې هېرې کړې.
د کتاب د نوم په اړه له چا په وړاندې طاهر افغان له ما او ملګرو سره مشوره کوله. زه یې له اوسني نوم سره مخالف هم، ولې کله مې چې کتاب ولوست د کتاب د نوم په اړه مې پکې ښه توجه پیدا کړه، او هغه دا چې دی د محبوب له ګرم مزاجۍ نه شکایت کوي. لس ودونه کوي ګرم نه یې جانانه، خوشحال خان خټک نه کم نه یې جانانه.
حق پرست که څه هم د غلام طاهر افغان د کتاب په طنزي اړخ خبرې وکړې، د پکتیا پوهنتون یو بل استاد ایمل خمر وویل چې د نوموړي په کتاب کې هغه ټکو ته اشاره شته چې لا هم لیکوالو هېرې کړي دي.
ډېری هغه موضوعات چې واقعا د سپېړلو دي او واقعا د خبرو کولو د بحث کولو ارزښت لري، هغه د موږ د لیکوالو او زموږ د شاعرانو نه هېرې دي او چا ډیر سر نه دی پرې ګرځولی.
ایمل خمر دا هم وایي چې افغان ساده او کلیواله شاعري کړې او ډیر شیرینی ذکتونو ته یې پام نه دی کړی، چې دا ده په خبره ښایي د نه پاملرنې علت به یې هم د خلکو غوښتنې وي.
ډېر شیرین نزاکتونو ته نه دی متوجه شوی، شاید علت به دا وي چې کوشش یې کړی دی چې خلکو ته بې تکلف او له تصنع پرته یو څه وړاندې کړي.
د کتاب دا مخکتنې په دې غونډه کې لیکوال او شاعر انعام الله ګوهر د نوموړي د شاعرۍ په کمال او هنر خبرې وکړې. ګوهر وویل چې نوموړی هر څنګه طنز کوي د هنر له دایرې څخه نه وځي.
د ده کمال په دې ځای کې ده چې دی چې طنز کوي له هنر نه وځي، د هنر له چوکاټه نه وځي. دی که طنز هم کوي ډېر په هنر یې کوي، هغه څه چې د شعر لپاره مهم دي، د شعر هغه مهم توکي هغه دی پکې کاروي.
یوازې ګوهر نه دی چې د طاهر افغان شاعري هنري طنز ګڼي، عادل عزیزی د نوموړي د شاعري هنر په دې کې ګڼي چې په ډېر زړورتوب سره د ټولنې ناخوالې په هنري ډول نکاس کړي دي.
په شعر کې اکثره د ټولنې هغه ناخوالې طنزي شعر په شکل راوړي دي چې تر اوسه یا چا جرأت نه دی کړی او یا هم د چا پام نه دی ورته شوی چې د ټولنې دغه ډول ناخوالې په طنزي شعر کې راولي. دی د خپل شعر یو بیت کې وایي چې طاهره څه به لتا پټه وایم ورونو مې پټې کې روپۍ بیلتون کې.
دا طاهر افغان دغه شیری ټولګه په ډېر خوندور او خوږو غزلو مالامال ده چې یو بیت یې د نمونې په څیر تاسو ته وړاندې کوو. طاهر نه څه پوښتې کتاب یې واخله، د زړه حالونه یې غزلو کې دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دیموکراسي دې ته وایي چې خلک د حق ولري چې د خپلې خوښې حکومت غوره کړي. د حکومت د انتخاب تر ټولو عادلانه لار دا پیژندل کیږي چې د ټولنې هر غړی دی د یوې رایې حق ولري، او که د هر چا مشري لا زیاتو خلکو ومنله مشري دې د هغه شي. په هند کې چې د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه دیموکرات هیواد بلل کیږي، نن سبا عمومي انتخابات دي. د هند په روانو انتخاباتو کې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو نقش ډېر اوڅار دی. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وشما رشیدی لولي.
د هند په 14مو عمومي انتخاباتو کې چې کابو 15 وخت به اخلي، کابو نیمی رایې د ځوانانو دي. هند چې د دنیا تر ګردو لویه دیموکراسي بلل کیږي، 814 میلیونه رایې ورکوونکي لري چې د 815 کلونو ترمنځ کسان، یعنی ځوان رایې ورکوونکي، پکې کابو 400 میلیونو ته رسیږي. د هند انتخاباتو کاندیدانو د هند د ځوان کهول د رایو د ګټلو لپاره نه یوازې په خپلو پروګرامونو کې ځوانانو ته ژمنې ورکړي دي، بلکې د خپلو تبلیغاتو لپاره یې د ځوان کهول په محبوبې وسیلې یعنی انټرنیټ باندې هم تر بل هر وخت زیاته تکیه کړې ده. په بنګلور کې د انټرنیټ د یوې کمپنۍ کارکوونکي سنیل ابراهیم آی پی ایس ته ویلي دي چې اوس هندي سیاستوال د اجتماعي رسنیو له لارې هم تبلیغات کوي او هم د ځوان کهول نظرونه، وړاندیزونه او تمایلات معلوموي. د هند په اوسنو انتخاباتو کې د موبایل په ذریعه له مسیجونه رانیولې تر ایمیلونو، ویبپاڼو، فیسبوک او ټویټره پورې له مختلفو انټرنیټي ذریعو پراخه استفاده کیږي. په هند کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په روانو انتخاباتو کې له 640 میلیونه ډالرو څخه چې سیاسي ګوندونه یې په تبلیغاتو باندې لګوي، لږ تر لږه 10% یې د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو جیبونو ته ځي. په هندوستان کې ټولټال 215 میلیونه کسان له انټرنیټه استفاده کوي چې تر نیم زیات استفاده کوونکي د 1315 کلونو ترمنځ ځوانان دي. په هند کې د اجتماعي رسنۍ د یوې کمپنۍ چښتن جوال نیټ پاتل وایي چې سیاستوال معمولا له دوی معلومات اخلي چې په ټویټر کې اغېزمن کسان د دوی په باره کې څه وایي. په ټویټر کې له اغېزمنو کسانو څخه مطلب دا دی چې لږ تر لږه 10,000 کسه تعقیب کوونکي ولري. د هند اوسنو انتخاباتو یوه مهمه څیره 63 کلن نارندرا مودی چې بهارتا جنتا ګوند د صدر اعظمۍ لپاره کاندید کړی دی، په ټویټر کې 6,000 تعقیب کوونکي لري. او د عام آدمی ګوند د مشر 75 کلن اروند کیجریوال د ټویټر تعقیب کوونکي تر 1.5 میلیون زیات دي. د اوسنیو انتخاباتو یو بل مهم کس 73 کلن راهول ګاندي چې د کانګرس ګوند مشر دی، په ټویټر کې اکاونټ نه لري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
مرسل احمد زئی ژورنالیست ده، د شذو د حقوقو ملاتړ ده او د افغانستان د مدني ټولنې یو فعال غړی ده. دا شاعري هم کوي او د لنډکیو شعرونو له یوې انټرنیټي پاڼې سره همکاري لري. د مرسل احمد زئی سره مو د مرکی اوریدو ته رابولو چې د دې په یو آزاد وړکی شعر پیلېږي.
زه لکه پسرلیکي وچه ونه د پنځم موسم انتظار باسم.
ډېر علي خیر لږ به خبرې پې کوو.
بالکل،
زموږ په شاعري کې فرضاً داسې یو شی نه و په پخوانۍ شاعري کې چې سړی پنځم موسم یاد کړي، که نه نو ځینې شاعران داسې چې که اوچته شاعري هم کوي که ښه شاعري هم کوي خو سړی پې پوهېږي چې د پخوانۍ شاعري ادامه ده، یعنی پخوانۍ لوستې دي، پخوانۍ په ذهن کې دي. ځینې شاعران بیا داسې چې داسې فکر به کوي لکه پخوانۍ شاعري چې بیخي لوستې نه وي، لکه هغه شاعري چې بیخي کتلې نه وي چې د ده تر وخته پورې سوي وي. اوس د غني خان شاعري داسې ده، سړی به هېڅ فکر نه کوي چې دغه سړی به هم رحمان بابا او خوشحال بابا یا نور لوستي، خو د حمزه صاحب پیسه کې موږ داسې نه وایو یا داسې فکر نه کوو، یا د اشرف مفتون پیسه کې فکر به کوي چې دغه سړی د پښتو بل هېڅ شاعري نه ده لوستې. نو دغه د پنځم موسم هم داسې ده چې زموږ په پخوانۍ شاعري کې هغه نسته، د پخوانۍ شاعري نقشه نه ده.
هر شاعر ځان ته سبک لري د شاعري کولو لپاره، مختلف د الهام اخیستلو منبع لري. نو زه ډیر وخت شاعري د شزمنو په افغانستان کې د شزمنو د ژوند پر حالاتو باندې کوم، او ډیر رنگ زما په شاعري کې هغه دی چې د دوی د ژوند څخه زه الهام اخلم او هغه په شعر کې بیانوم. خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده یا تاسو وویل چې دا د پنځم موسم راوستل دلته څنګه، وچه ونه هم ولاړه ده او څلور فصله تغییر ورکوي، لیکن وچه ونه یو موسم لري، هغه ته پسرلی، ژمی او اوړی یو شان دي.
آن پسرلی هم تغییر نشي ورکولای.
آن پسرلی هم تغییر نشي.
نو
دا پنځم موسم سو
دی وینې وی زمانه انتظار باید وکي.
بالکل،
په اوسنۍ زمانه کې ځای نشته.
بله،
او نور مول ول ډیر علی
ځکه په ژوندونی سزا راکوي کله چې بیتا بړستن په ځان غوړوم.
ډیر علی ځکه
په ژوندونی سزا راکوي. موږ تاسو د عقیدې په لحاظ سره ویلی سو چې کله انسان مرسی او مځکه حتی د ماشوم لپاره هم خپل سزا لري. خو کله چې بے تاب رستم پزان را کاجم نو دمځکی تر سزا کم نه ده، هغه یو ډیره وای ډیره سخت سزا ده.
ډیرالی نورم ولای
کاشکی ته هم هغه پاتې سوی وای، هغه چې اول ورځ دی سوال د مینې وکړ.
مرسل احمد زی په دې شاعری کې
بله
په خو البته په لسم هجری پیړۍ کې په دغه وختونو کې په فارسی کې یو مکتب راغی و طریقه د شاعری راغله، یغه ته به واقعیه گویی ویله. په واقعیه گویی کې به فرزن صنعت نه و، تشبیه به نه و، تجلیس به نه و، استعاره به نه و، خو دی واقعی ژوند یو داسې عکس به و. دی واقعی ژوند یو داسې خبره به و پکې چې و به دل وسته نو لکه ژوند چې دی تجربه کړی او خوند به درکو. په دې کې ماته همدغه څه شی معلوم سو، کاش کی ته همغه پاته سوی وای هغه چې اول ورځ دی سوال دی مینې وکړ. په ژوند کې همداسې ابتداوی شایسته یې نورم لولی.
لاس مې نه ورته جوړیږي، زړه مې راوګیروه.
ډېر عالي، دا دې ډېره نوې خبره کړې ده. د زړه د ګیرولو خبره ډېره نوې ده
او لاس دې نه ورسیږي.
د شعر په کیسه کې دوه خبرې ډېرې کیږي چې دا شعر نو څه شی دی چې له نورو خبرو بیل دی. یو دا دی چې شاعر په داسې انداز خبره کوي چې تر اوسه پورې په هغه انداز چا خبره نه ده کړې. د لاس ګیرول شته، د مخ ګیرول شته، د ملا ګیرول شته، وایي لاس مې نه ورسیږي، دا ملا مې راوګروه. خو د زړه د ګیرولو خبره بیخي نه وه. نور یې ولولئ.
که د ورځې راښکاره سوې اوبه به دې منم چې ستوری یې، د شپې خو هسې هم په ستورو اسمان ډک وي.
لاول ستوری دی، د مطلب قهرمان، د لوی انسان دی.
بالکل، یعنی قهرمان یا اتل هغه څوک دی چې یا ستوری موږ هغه چاته ویلی سو چې هغه د ورځې جلایش ورکي، د ورځې خپل نور په نور کې ښکاره کړي. نو اصلا کې دغه لنډکي شعرونه چې دي دا د پیغام، خیال او تصویر په لنډو ټکو کې انتقالول دي. نو زه خپله کوشش مې دا دی چې شعر مې ډېر اوږد ونه اوسي تر څو ویونکی راڅخه خسته ونه اوسي او په لنډو ټکو کې پیغام ور ورسوم ویونکي ته. او بل د لنډکي شعرونو ښه خاصیت چې زما خوښ دی هغه دا دی چې ویونکی دې ته راجی کوي چې هغه فکر وکړي. یو دا دی چې ته پیغام رسوي، بل دا دی چې ویونکی پر هغه فکر کوي چې له دې څخه د شاعر مطلب چیش دی.
مرسل احمد زی په 19مه پیړۍ کې یو انګریز شاعر او نقاد و، لوی شاعر او نقاد و، هغه یوه خبره کړې وه ډېره جالبه. وایي واقعي شاعر هغه څوک دی چې د څو شیبو لپاره تا هم شاعر کی.
بله،
مطلب یې دا و چې واقعي شاعر داسې به خبره وکړي چې تا هم د خیال پټال وزنګي.
بله،
ګومان کوم دغه څه دی ویل غوښتل.
بالکل.
نو یو څه نور هم ووایه د اوریدونکو سره چې ستا لنډه کې شعرونه واوري کوي در سره.
لریوالی ولې فایده نه لري، بې ما یې ژوند وکړ، بې هغه مې ژوند ولید.
ډېر عالي، ډېر عالي.
په شعرونو کې تاسو خبره وکړله چې د بې وفایۍ او د جداوالي څخه سر ټکول کیږي، خو دلته هغه بیرته ما فایده بیان کړی ده. نه، لریوالی یو بدلون پکښې کې راغلی دی چې هغه نور شاعران لریوالی او له جدایي سر ټکوي، او دلته لریوالی د ژوند کولو، هغه بې ما ژوند کولی سي او زه د ژوند کولو په معنا باندې پوه سوم.
مرسل احمد زی وایي په شو شعرونو کې دا کمالی چې هر څوک کولی سي چې یوه نسبتا بېله معنا ځینې واخلي. ما بیا دا خوند ځینې واخیست او دا معنا مې واخیسته چې زموږ ژوند تر حد زیات په غیر ضروري حد کې له یو بل سره غوټه دی. زموږ په ټولنه کې یوه ټوخه ده، وایي یوه پښتانه وویل چې ناجوړ یم، نور ورته ویل چې کم ځای دی درد کوي، وایي ده ورته ویل چې هر ځای چې پنځو عزیزانو لاس پکې شود. یعنی هغه بې اختیاري
بله
موږ خلک داسې یو چې د ځان لپاره ژوند نه کوو، د ځان لپاره هیڅ فیصله نه کوو، هغه فردیت را پکې مړ دی. ما بیا له دې نه دا خوند واخیست چې ډیر وخت امکان لري چې انسان په هغه لار لاړ شي چې دی خوښوي او نورې نه خوښوي او په دغه شکل ژوند وکړي.
بالکل، ما تاسو ته مخکې وویل چې د شعر څخه د ویونکي فکر اخیستل دي، نه لنډکیو شعرونو کې چې فکر ورکوي ویونکي ته، هر یو بیل بیل فکر ورته کوي، هغه د خپل فکر په اندازه اخیسته ترینه کوي.
نور
زړه مې راکړه زه بیا له سره درکوم، او زړه مې له تا نه تورېږي، ته مې په زړه کې رنگ بایلی.
ډېر علي بل،
او یوه ښه کټو مستي، دوه درې د جوارو ډوډۍ، د خوند کیسه یې پلار جان کوله، ما ته یې جنگ نه راکوي.
ډېر علي، یعنی مطلب دا دی چې یو وخت هم یو ساده غریبانه ژوند درلود، خو له سولې سره او له مینې سره، له سړیتوب سره، او اوس یې نه لرو. او نور،
تر ګل مې اغزی خوښ دی، لمن مې ټینګوي.
ډېر ښه، دغه چې دې ولوستو ځینې نور شیانې ما ته کله کله هغه را یاد کې د دې جبران خلیل جبران ځینې لنډ شیان همدغسې، څنګه هغه خو به دې لوستی نه وي؟
متاسفانه چې لوستی مې نه دی، البته اوسې دوستان لکه تاسو چې وویل فیسبوک یو اجتماعي میډیا جوړه سوې ده د خلکو لپاره، هغه فاصلې کمې کړي دي. د جبران خلیل ژباړې زه وینم پر فیسبوک باندې دوستانې پورته کوي، ما لوستی نه دی.
دغه لنډکی شعرونه د څو وریات کو ټول دم دغه ولوستل او د فیسبوک پانه دم یاد کړه. اوس خو د پښتو شاعري ولوی برخه انټرنیټ ته تللی ده، او په انټرنیټ کې بیا خصوصا فیسبوک ته تللی ده. دغه د لنډکیو شعرونو پانه چې په دې کې ستاسو شعرونه هم راځي،
او د
پدی باره کې څه خبرې وکړه؟
دا پر فیسبوک باندې یو نوې جوړه سوی پاڼه ده چې شاوخوا یو میاشت پکېږي چې دا پاڼه فعالیت پیل کړی دی. البته دا پاڼه د افغاني شاعر او لیکوالې زرمینی روحي پورې اړه لري. د دې پاڼې خوښونکي اوس تر اوسه پورې 4500 شاوخوا خوښونکي لري،
یعنی په دې څو هفتو کې
او د پانی ته ډیر د لنډکیو شعرونو ښه لیکوالان لکه ناهیته روحي، ځلا مرخیل، غزری، ساده، حیدرخیل، شغله، بیدیا، او همداراز زم کله کله په شیان ورته
اکثره خدای څخه معلومی شي چې جنکۍ او میرمنې ښځې دي.
تقریبا دی پانا کې لکه څنګه
ستاسو اکثریت دی پکې. مرسل احمد زی یو یو مثال را کولای شي د سرشته؟
بله، ډیر امیلونه می په غاړه کې ځلیدلی، تر ټولو ښکلی امیل می د دوو ماشومانو لاسونه، د زرمینا روحي خور
ډیر علی
شیر دی.
مرسل احمد زی دغه تشبیه په هر حال د شعر بنیاد دی، او بلکې دا استعاره او سمبول هم چې وایو د تشبیه ځینې نور ډولونه دي. په حقیقت کې کله کله دا تشبیه داسې راسي چې د تشبیه ګمان نه پې کوي، بیا لا ډېر خوند وکړي. دلته دا عامل له لاسونو سره تشبیه سوي دي، ظاهرا تشبیه نه ښکارېږي، نه پکې د تشبیه توري سته، نه پکې د تشبیه وجه سته.
رښتیا،
او بیا ورته وروسته متوجه سي چې دا خو داسې یوه خیالي رابطه ده، بیا یې خوند یو په دوه سي. نور هم وایست،
او انا هتا روحي ذوق، ستا له هر ذوق سره می ځان بدل کړ، اوس په یو وجود کې سل ځان پالم، اوایا لکم یو سره دی آشنا کړم.
ډیر علی، ډیر علی.
وژما فضلی وای، ساړه ساړه یادونه، د باران بوی، د کلی وچ ګډلې او د ګوړی ټوټې، او هغه شنه د غنمو پیټي، او ستا غټي سترګي اوس زما ټول یادېږي. او حمیده ځلا، ژوند او مرګ دوه ډالۍ دي، خو لجون نبا تا ساتنه کوي او مرگ با لتا او زر کام دم وی سراسر به انصافی ده زدی لسترگو لکتر ما اوشکا و غرزولم خو تمی تر اوسا پزده بچهی کوی او د بیدیا خور شیرده راسره خو هیچ نه زما حواسو ما سر دوکه کری او زلا امرخیل زرمی دکه هدیره نوری هیلی با چیر تخکو
لیرش مرسل خور دست ملیمیشی چه داده لندکویو شیرونو شایرانی دیری دی خو کاشکی دی پرگرام وقت هم دیر وی تاسی ویل چه وجده شیرونه هم لیکی
بله
که دیسی چه
وجده شیرون پا برخی که زدیر ازاد نزمونه لیکم او ازاد شیرونه می دیر دی گذبه دی خپل شیری و نمونه تست دولان دیکم دا تقریبا لشت وجد نزم دی ازاد شیر دی نو دا با تستوه موست
سنی میشی؟
قربانی
ارشاد
لطر موبینو توی دلو نمی بد راغلی زموش ترکور چی رادی دی اخترون قو هم جامی دا غم وی تکی سری پوینو رنگ غستی دا نه چیز با قربانی نکوم دا سی دی هیچ کلو نشی ربا ستا امر ستا دا ابراهیم دا قربانی حقیقت خدا خبر هم رشتیا دربا چه دل تمین دو هم د خپلو اولادو سرونه لخپل تن دی جلال دلی زهق مور ته څنګه وایم سبا اختر دی قربانی کوي کنه مور کی
مرسل احمد زی خیر یوسه مننه چراغ ل استودیو ته او شایسته شایسته شیرونه مو واورول
اله تاسو خم مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د وړکیو شیرونو شاعر مرسل احمد زیمو واوریده اوس د پنځو وړکیو حکایتونو دا اوریدو بلنه درکو چې ستاسې لپاره موش باړلې دي او لینا شریفی لولي.
د معنویات مزل ځوان مرشد ته ورغی چې د معنویات په ګاڼه یې سمبال او د اخلاقي عظمت څښتن یې کړي. مرشد ورته وویل تر یوه کاله پورې چې هر چا په سپکه سترګه در وکتل په بدل کې پیسې ورکړه. ځوان د پیر ومنل او له دې وروسته به چې هر چا وکانځه او توندي به یې ورسره وکړه د بل جیبه پیسې راویستلې ور به یې کړي. کال پوره شو او ځوان مرید خپل مرشد ته ورغی چې د معنویت په لار کې بل هدایت ورکړي. مرشد ورته وویل پاڅه له بازار ډوډۍ راته راوړه. ځوان چې څنګه په ډوډۍ پسې لاړ مرشد د سوالګر په جامه کې بازار ته روان شو چې څوک یې ونه پیژني او هورې مرید ته په لاره کې ودرید. د مرید په لیدو سره سوالګر په کنځلو ورته سر شو خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندی ورته وویل دا ټول کال می په کنځلو پیسې ورکړې دي خو اوس یې مفت اورم د شکر ځای دی. مرشد چې د مرید دا خبره واورېده ځان یې ور وپیژنده. ورته ویې ویل آفرین په اول امتحان کې کامیاب شوې اوس نو کولی شې چې دویم مزل پیل کړې ځکه په دې پوه شوې چې ستونزو ته باید ورخطا نه شې بلکې ورته وخاندې. د صحرایی او خورک وو او لدی را تاوا بی ویل قسم پا خدای کمی و مند سمدستی بازار تبیایم پیو در همی خرسوام. چه مود پس اوخ پیدا شو اوخ په سل در هم ارزیده. صحرایی د اوخ په غاړه کې یوه کڅوړه چې پیشوی پکې اچولې وه راوځړوله او بازار ته روان شو. په بازار کې خلکو ته ویل اوخ مې یو درهم او پیشو مې سل درهمه بیه کړي دي، خو جدا جدا یې نه خرڅوم. د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل په کور کې د هیڅ وخت کلپ نه وي. ډیر خلک ستاسې د ژوند درمانجن دي. د ښځې او میړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل، وی ویل هیڅ وخت دې د ښځې په تیروتنو اور مه اخله، حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی. د ملا نصرالدین گدایی. د ملا نصرالدین گدایی خلکو ته ښه ساتیری وه، داسې چې د سرو او سپینو یوه یوه سکه به یې ورښکاره کړه او پوښتنه به یې ورنه وکړه، ملا صاحب کومه غواړې؟ ملا به سپینه غوره کړه او خلکو به سمدستي سپینه سکه ورکړه. په کټ کټ به یې ورپورې وخندل، یو بل ته به یې سره وویل دغه ساده ته وګورئ، د سرو سکه نه اخلي، د سپینو اخلي. یوه ورځ یوه خواخوږي ملا ته په ګوښه کې وویل دا د خلکو خندا مې نه در باندې لورېږي، ولې دومره ساده یې چې د سرو سکه نه غواړې او د سپینو غواړې؟ زما ومنه او له دې وروسته چې هر چا د سرو او سپینو سکې درښکاره کړي ته پکې سره خوښه کړه، هم به په لنډ وخت کې ښه شتمن شي، هم به نور د خلکو د خندا نه یې. ملا شاوخوا وکتل چې بل څوک یې خبره ونه وري او بیا یې ورو غوندې خپل خواخوږي ته وویل اوس خو ځکه د سپینو سکې راکوي چې ځانونه تر ما هوښیار ورښکاري او له دې خوند اخلي، خو که په دې پوه شي چې زه د سرو سکه غوره کوم بیا به هیڅ رانه کړي، ځکه نور به ساده نه ورښکارم. پرېږده چې ځانونه تر ما هوښیار وګڼي او زما گزاره روانه وي. حیره بوډاګانو حواس وکړ چې له خپلو میرمنو سره له کورونو راووځي او د تیرو وختونو په یاد په کوڅو کې وګرځي. میرمنې لس دولس متره مخته روانې وې، بوډاګان ورپسې وو. دا یوه بوډا بل ته وویل په دغه سیمه کې یو رستورانت و، ډېره ښه ډوډۍ یې ورکوله. هغه بل پوښتنه ورنه وکړه څه نوم یې ده؟ ده ورته وویل یو مرغه دی، ډېر بار الوځي، خورا ښکلی دی. په ژمي تودو وطنونو ته ځي، د هندوستان خواته. اوړی په سایبیریا کې تیروي، په پسرلي او په مني کې زموږ په وطن باندې تیریږي. سفر یې یو ځایي وي، ډېر ښکلی غږی وي، یوه میره هم لري. دا بل بوډا ورته وویل زاڼه خو به نه ښیې؟ ده ورته وویل خیر یوسي، هو زاڼه ښیم. او بیا یې خپلې میرمنې ته چې څو ګامه مخکې روانه وه ورغږ کړل زاڼې وزاڼې، هغه رستورانت څه نومېده چې موږ به ورتلو؟